ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان نجیب عامر او ټکنیکی ملګری رو نودري نیکی هلي او سلامونه ومني. د خبرونې د سر موضوع په سواد کې د پاکستان مسلم لیگ نواز د هغه جلسې خبر دی چې ورته دغه ګوند مرستیالې مشرې مریم نواز شریف وینا کړې ده. د سواد تمنې خپنیغه حال درکو. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمیز مطالب هم د دې خبرونې برخه جوړوي. که تر پایه مو سره ملتیا وکړئ نو واورئ. خو له هر څه مخکې خبرونه د نجیب عامر.
مسلم لیگ نون په سوات کې د حکومت سره لوی جلسه وکړه. کابل کې موټر بم چاودنې دوه امنیتي ساتیري وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. او چین په لومړي ځل جو بایډن ته په ولسمشریزو ټاکنو کې په منتخبېدو مبارکي ویلي. خبرون تفصیل. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوان نن په سوات کې لویه سیاسي جلسه وکړه. په جلسه کې د مسلم لیگ نون ګوان مرستیالې مشرې مریم نواز او نورو لوړپوړو چارواکو ګډون وکړ. د یاد ګوند رهبر میاں نواز شریف له لندنه د ویډیو لینک له لارې جلسې ته وینا وکړه. نوموړي په خپله وینا کې وویل د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا په سازش هغه له دندې لرې کړل شوی دی. خو نواز شریف په 2018 کال کې د سپریم کورټ لخوا د پاناما کیس له وجې نااهل اعلان کړل شو. مریم نواز جلسې ته په وینا کې وویل د پاکستان ادارې دي د وزیر اعظم عمران خان له ملاتړ لاس واخلي. هغې وویل وزیر اعظم عمران خان اسټبلیشمنت راوستی او کاغوی ترې لاس واخیست نو دغه حکومت یوه ورځ هم نشي پاتې کېدی. نوموړي وویل په ملک کې دې سر دوباره انتخابات وشي. مسلم لیگ نون او د اپوزیشن نورو ګوندونو تر دې وړاندې هم په وار وار ویلي چې د 2013 کال انتخابات له درغلیو ډکو. خو واکمن ګوند تحریک انصاف وایي هغه ټاکنې رڼې وي او د اپوزیشن مشران د احتساب د قومي ادارې یا نیب نه د بچ کېدو په خاطر د حکومت ضد مظاهرې او جلسې کوي. د پیښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیر له کورونا ناروغۍ مړ شوی دی. د های کورټ ترجمان رسنوی ته ویلي چې د اکتوبر په 22مه په جسټس وقار کې د کورونا وایرس تشخیص شو چې لومړی سر کې هغه د پیښور په روغتون او بیا وروسته د اسلام آباد په یو شخصي روغتون کې تر درملنې لاندې و چې پرون ناوخته یې ساه ورکړه. د پاکستان ولسمشر عارف علوي، وزیر اعظم عمران خان، د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه او یو شمېر نورو سیاستوالو او قانون پوهانو د وقار سیر پر مړینې د غم اظهار کړی. په پاکستان کې په تیر یو شواروز کې له کورونا ناروغۍ 10 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې ویپاڼې تر مخه دا وایرس د دې وایرس له وجې په تیرو څلورو ساعتونو کې 2304 کسان په کورونا اخته شوي چې دا ډول په دې هېواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمېر تر 3,25,000 اوخته دی. د نومبر تر 13مې له دې وایرس په پاکستان کې 2092 کسان مړه شوي خو تر 3,21,000 زیات بیرته ورڅخه رغېدلي هم دي. کابل کې موټر بم چاودنې دوه امنیتي سرتیري وژلي او څلور نور ټپیان کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي دغه برید نن سهار د پغمان ولسوالۍ ارغندې سیمه کې شوی دی. د وزارت ویان د برید د هدف او نورو زیانونو په اړه څه نه دي ویلي. ځینې نتایج شوي راپورونه وایي دغه برید ارغندې سیمه کې د ملي اردو پر کنډک شوی دی. سملاسي د برید مسؤلیت هم کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ترکیې له باندنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو سره ولیدل. د ترکیې د رسنیو د راپور له مخې دواړو خو د افغانستان د سولې د پروسې د وروستیو انکشافاتو په اړه خبرې وکړې. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ له دوه میاشتو راهیسې خبرې روانې دي خو پرمختګ نه دی کړی. له بلې خوا جګړو تر پخوا زور اخیستی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د راپور له مخې د سخت کال په لومړیو نهو میاشتو کې څه کم 6,000 ملکي افغانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایډن د منتخبېدو یوه اونۍ اوړي چین په لومړي ځل هغه ته مبارکي ویلې ده. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان وانګ وینبن په یو خبري غونډه کې ویل د امریکا د خلکو د انتخاب احترام کوي او جو بایډن او کامل هیرس ته مبارکي ورکوي. نوموړي ویلي هغوی په دې خبره پوه دي چې د امریکا د ټاکنو پایلې د امریکایي قوانینو کړنلارې له مخې ته راځي. چین د روسیې او مکسیکو په څیر د هغو هېوادونو په فهرس کې و چې تر اوسه یې جو بایډن ته مبارکي نه وه ورکړې. د چین د حکومت او ډونالډ ټرمپ د انتظامي ترمنځ د تجارت، ټکنالوژۍ، امنیت او د کورونا وایرس په څانګو کې ژور اختلافات لیدل کېږي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف بیا نن آرټی رشیا ته په مرکه کې ویلي هیواد به چاته له مبارکۍ ورکولو وړاندې د امریکا د انتخاباتو د رسمي پایلو اعلان ته انتظار کوي. د لیبیا په ساحل کې پرون د وی بیړۍ د ډوبېدو له کبله لک تر لږه سلور او یاته نمړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي چې بلخوا ساحل ساتونکو کبنیونکو وسل ویخ کسان ژغورلي هم دي. د کډوالو نړیواله اداره وایي دا کښتۍ چې د ښځو او ماشومانو په ګډون پناه غوښتونکو پکې سپارول د لیبیا الخمس بندر ته نږدې ډوبه شو. لیبیا د پناه غوښتونکو په خاص ډول د افریقایانو چې غواړي له مدیترانې سمندرګي تیر شي او ځان اروپا ته ورسوي د ترانزیت مهم مرکز ګڼل کی. د کډوالو نړیواله اداره زیاتوي چې تر دې وړاندې سخت کال لک تر لږه 900 پناه غوښتونکي له مدیترانې سمندرګي څخه د تیرېدو په هڅو کې ډوب شوي دي. نه خبرونه پای
اوریدونکو تاسو مشال لري او توګي خبرونه درته زمونږ همکار نجیب عامر وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په سوات کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د جلسې حال به د سوات نه نیخ پنی غواوري. په ملک کې د کورونا وبا دویمه سپراغلی
ایشو دادا چې سیکنډ ویو ډیر زیات ویګورسلی او ډیر تیزی سره په مخ په وړاندې روان دی.
د پیښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ د کورونا ناروغۍ له وجې ومړ. د هغه په اړه یو خبریال شهزاد انجم وای
او یو عوامی جج لاپتہ افراد کیسز کی خلق ته ریلیف جو هغه ډیر زیات ورکړی شو او خلق نه ډیر زیات خوشاله او بخ نظر دی.
په پیښور کې نرخدیانو مظاهره کړې او دوی وایي چې د ضلعونه د دوی د ضلع بدر کېدو روایت ختم کړل شي.
اخر مونږ بچر ته ځو پیښور ته لاړ شم څوک مال ګارانټي راکړي چې په پیښور کې بدل څه ډزنې کېږي بیا بزل پیښور نم ضلع بدر کېږم.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مو هم په پام کې ده. د مشال تر څنګه سي اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنې غاوري. اوریدونکو څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل چې په سوات کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو عوامي غونډه شوې ده. دغه غونډه ته یو شمیر مشرانو ویناوي کړې دي. زموږ همکار نیاز احمد خان په دغه ټول غونډه ته ورغلی مو په دې نظر ساتلې واغله ورزو. نیاز احمد خان ستړی مشي او کدار ته وې چې دا جلسه په کوم ځای کې و او دې ته کوم کوم مشرانو ویناوي وکړي.
مننه مجید بابر صاحب. سوات منګورا او سید شریف ترمنز گرافیک گراؤنڈ چې دوی گراؤنڈ دی په دې کې دا چې څه دنو ټاکل شي وا او وینا خو سار ټایم باندې شي وو چې یو د سپدې به خو په ځینې یا درې بجې باندې دا پیدا شروع شو او لږ شپه وړاندې چې دنو تر سره شو. لیکن چې نو دې کوم نوې ویناوال څه ونه هغه د پاکستان مسلم لیگ مشر دی چې د پاکستان کې دی دی هغه مریم نواز دا هغه چې نو دې دا اوګدا وینا وکړه او د ملکی حالات باندې خبرې اترې وکړي او بیا چې نو دا ویل چې موجوده حکومت هغه باقاعده دا غوښتنه وکړه چې بعضي ادارې موجوده حکومت هغه سپورټ کوي یا هغه چې نو دا غیر ملاتړ کوي او دغه ادارې د حکومت درکې ځکه چې دې حکومت ته راځوان نشته چې د عوامو مسلې حل کړي ګرانی ختم کړي او بیا چې دا باقاعده دا ویل چې مونږه د دغه ادارو سره څه ځای لري سره کوي نو مقابله نه کول غواړو. دغه ادارې دې اوس په دغه حکومت کې دومره عدالت سوهانه کوي چې هغه لاس کې لر کې دې دا دغه ادارو
سره نور کوم مشرانو دغه غونډه ته وینا وکا.
جی بالکل. دې کې چې د پاکستان مسلم لیگ یو بل مشر نواز شریف چې د مخ په بهر ده هغه په د پلنګ په ذریعہ باندې یعنی په انټرنیټ په ذریعہ باندې وینا وکړه او هم چې دا تورنو له ګور چې په جوړ حکومت پاجي ادارو راوسته ده نو بي دي درک شي هر حال دین علاوه چې د پاکستان مسلم لیگ صدای مشر امیر مقام چې دا هغه په دې وینا وکړه او دا ویل چې دا کوم موجوده کوم نوې جلسه چې دا په دې د زرګونو خرچو شرکت او دا د موجوده حکومت خلاف یو ریفرندم ده او په ملک کې کوم پالیسیان روان دي د اداري په دې داخله راوته دي او دا خلک وړي چې حقيقي حکمرانان دي په دې وسن کې راشي دا په مکمل توګه یو سیاسي جلسه او دې چې د خپل سیاسي قوت چې نه خوډلو او کوم موجوده حکومت ته هغه ته خوډلو.
صحیح. ډیر ډیر من
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګی د معمول نشریات ترازو پاکستان کې کورونا وایرس کیسونو شمیر په یو ورځ کې 2209 هم اوریدل د غشان ودیش کسان هم وجلی کم چې موجوده د کورونا دویمې سپکې د ټولو غټه شمیره ده اکتوبر میاش په دې ټول ملکی کیسونو تناسب ډیر کم شوی وو ولې روان نومبر میاش کې هر ورځ د بلینه به تروي په دې اړه نور تفصیل شبیر جان راکړي
د پاکستان حکومت لخوا د کورونا د سار مرکزی ادارې نیشنل کمانډ اینڈ اپریشن سینٹر لخوا جاری شوی تازه شمیرې تر مخه تیر سلیرشت گھنٹو کې په ټول ملک کې د 2300 سلور کسانو کرونا ټیسټونه مثبت راغلی دي او 9 کسان ترې مړ شوی دي پرون مړ شوی کسانو کې د پیښور های کورٹ چیف جسټس وقار احمد سیټ هم شامل دي ډاکټر سراج الاسلام چې خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو او د صحت محکمې د ملازمینو د اتحادیه مشر دی وای چې دا دوی مچپا ډېر خطرناک ده او نو اولس او نو حکومت لخوا دا سنجیده اخیستل کیږي او هم دغه وجه ده چې د عام اولس سره سره د صحت محکمې اهلکاران هم اغیزمن کیږي او د دې وایرس لوجې مړ کیږي او دغه شان د مثبت کیسونو او د مړو تناسب یو وار بیا په بر روان دی
ایشو دادا چې سیکنډ ویو ډیر زیات ویګورسلی او ډیر تیزی سره په مخ په وړاندې روان دی او که هغه شانتي وګوري زمونږ د فرست ویو چې کوم ریسپانس د خلکو هغه ریسپانس په سیکنډ ویو کې ټوټلی اپوزیټ او بدل دی خلک سنجیده دا شیزونه نالي خلک په بازارونو کې په هسپتالونو کې په کورونو کې په خپل غم خادو کې نه ماسک شته نه سینیټایزر شته دی ایون په خیر خو یو طرف ته کوي جوړ تازه غاړه غټې دا ټول هر څه روان دي خلک بالکل دا هېر کړی دي چې وبا دا زمونږ هاسپټل چې کوم تشوی د فرسٹ شکل کے چې مونږه د دې په مت کې ډېر زیات احتیاط وکړو واحد احتیاطي تدابیر دي چې دا مونږه بچو
دا صحت محکمې لخوا په خیبر پښتونخوا کې دا کرونا وبا لپاره ټاکل شوی ډاکټر اکرام الله خان مشال لیډو ته وایي چې د حکومت په ذمه چې کم ګامونه دي هغه دوی په هر ځای او په هر ډول پورته کوي خو زیاتوي چې د اولس تمرستو بغیر یوازې حکومت په دې وبا قابو نشي موندلې
20 تاریخ نه پس په دې غټ اجتماعات باندې کو د ودونو دی او د غری په دې باندې پابندي به نو کوششونه لګیا دي خدای عوام نه تعاون نه بغیر نه کیږي حکومت چې څومره زور مو لګي کنه جو کولا کدا خدای چې لوی زونه دي کم کم ځای کې به حکومت خلکو باندې باغشین فورس کوي دې لپاره عوام له خپل د احتیاط په کار دا خیال په کار دي چې د بيماري زیاتیږي او نقصان هم عموم ته دي لکه بل سړی منافع دي چې څوک احتیاط نه کوي ازیات افیکټ کیږي
دا ان سی او سی نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر تازه شمیره تر مخه ټول پاکستان کې د نومبر 14 منټې پورې کرونا وایرس درنیم لکونه سیوا کسان اغیزمن کړی دی چې پکې د مړو شمیر 2092 تر رسیدلې دی او د دې رنځ درغېدو شمیر 3,60,000 نه اوړېدلې دی دغه شان کرونا رنځ نه د واپس رغېدو شره په سپتمبر کې د 98% نه موجوده وخت کې 90 ته راکوز شوې ده دین علاوه خیبر پختونخوا کې تر دې دمه کرونا 1,60,000 نه سیوا کسان اغیزمن کړی دی او 1,503 کسان یې مړ کړی دی دا کرونا مخ په زیاتېدو کیسونو له وجې د پاکستان مرکزی حکومت پریکړه کړې ده چې دا شلم نومبر نه به په ټول ملک کې په غټو غونډو مکمل بندیز وي دغه شان سینماګانې تھیټرې او د ګڼې ګڼې چې څومره ځایونه دي هلته به په احتیاطي لارښوونو یا اس او پی سخت عمل درآمد کول شي د نن وړاندې هم حکومت پریکړه کړې ده چې ټول ملک کې به د 10 بجو نه پس یو ځای کې هم هوټلې شادي حالې یا د سیزونو اخیستو غټ شاپینګ سنټرې به بند وي او پارکونه به هم د ماښام 6 بجو نه بندېږي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو دغه راپور کې مور د پاکستان کې د کورونا د وبای صورت حال دویمه سفر راغلی ده دا چې څنګه چې تاسو اوریدل چې په اکتوبر کې شاوخوا 500 ته دا راټیټه شوی و خو د دویمه سفر راتلو وجه سره عبدالحی کاکړ په خپل راپور کې د دې پوښتنې د جواب لټولو هڅه کړې
په پاکستان کې د کرونا وبا اوله څپه د فروری میاشتې په پای کې پیل شوې وه چې د جولای په میاشت کې زور واخیست خو د حکومتي تګلارې په نتیجه کې د اگست په لومړیو کې د زور نږدې ختم شو د پاکستان د صحت وزارت ویان ساجد حسین د نومبر پر 12 نیټه مشال ډی ټول چې له تیرو 2 اونۍ راهیسي د کرونا وایرس د ناروغانو شمیر یو ځل بیا زیات شوی دی د دې وجه نوموړی دا یادوي چې خلکو له وایرس د ځان خوندي کولو په اړه حکومتي لارښوونې له پامه غورځولې دي
اور بدقسمت سے جب وہ کیسز کم ہونا شروع ہو گئے زر سمیت سے میرے تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید کرونا ختم ہو گیا.
کله چې پیښه کمی سوی نو خلکو دا فکر وکړ چې کورونا ختم شو. د وبا په اول سر کې چې د خلکو کومه ویره و په دوی مصفه کې هغه نسته، نو ځکه موږ اوس د پخوانی موثره تګلارې په شان دا ځل هم په اقدامات لاس پورې کړی دي. اوس بیرته شمیرې راغونډو، تجزیه کوو، په وایرس د پلو پسې ګرځو، ټیسټونه کوو، خلک قرنطین کوو او د پوهاوي کمپاین چلوو.
کله چې د سږ کال په لومړۍ میاشت کې په پاکستان کې کرونا وایرس زیات خپور شو، نو حکومت د مارچ په میاشت کې په ټول هیواد کې لاکډاون اعلان کړ چې بیا یې د مئی په میاشت کې ختم کړ. هغه وخت وایرس دومره زیات خپور شوی و چې د ډاکټرانو په وینا د هیواد په سرکاري هسپتالونو کې د کرونا په ځانګړو وارډونو کې بسترې ختم شوې وې. د اسلام آباد د ځوان ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر فضل ربی د نومبر پر 12 نیټه مشالې دی ټول چې د پیمز هسپتال د کرونا په دواړو وارډونو کې هغه وخت ځای ختم شوی و، خو بیا ورو ورو وایرس خپرېدل کم شو او د اگست تر پای پورې په واټ کې یو ناروغ هم پاتې نه شو. خو د پوینا اوس له تیرې څه مودې راهیسې د کرونا ناروغانو وروړل زیات شوي دي او په یو واټ کې نوشت او په بل کې د یو ویشت وایرس ځپلو علاج روان دی. ډاکټر فضل ربی د کرونا د دومې څپې ذمواري پر حکومت او اپوزیشن ګوندونو اچوي.
بنیادی وجه دا ده چې د ملک مشران دي، وزیر اعظم دی او دغه شانتي دغه پارټي ده او دغه شانتي اپوزیشن لیډرشپ دی، هغه په پوره ملک کې جلسی جلوسونه کوي. چې عام سړی ته وایي چې یاره کرونا ده، نو هغه وایي یاره که کرونا وي نو د ملک وزیر اعظم ولې بیا جلسی کوي؟ خدا کرونا نشته، دا صرف اپوزیشن ته سوچته. حقیقت دا دی چې دا وخت مریضانو ته بیډونه په اسلام آباد کې ملاوې ده مشکل شوی دي. دویمه دا ده چې هغه تیاری هم نشته، کومه تیاری چې په اولنی لهر کې وا هغه تیاری بالکل نشته دی.
په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې هم د کرونا د ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په بلوچستان کې د کرونا مخنیوي څانګې یو چارواکي ډاکټر سرمد د وایرس ځپلو د زیاتېدونکو شمیر ذمواري پر خلکو واچوله.
ایسو پیس دو خلک فالو نه کوي او بل چې دی هاسپټل چې راتلنګ دا غل ټیسټ لپاره او دا غل لپاره چې دی هغه هم مطلب خلک ناراضي ځان ٹیسٹنگ دا پارا او اسٹیٹک سینٹرز تا ناراضی ہے. رینڈم سیمپلنگ کے چکو مونگ سیمپلنگ کو نو آگے کے چدی صدا غیر آوزی پوزیٹیو کیسز اور آگے لو جم صدا غیر پکچر رد غیر سوی دی چی ملا دمو کیسز زیاد سوی دی نور چدی آگا سیلف ٹیسٹنگ دا پارا خلق زیاد تر ناراضی.
دا کرونا و بعد دومی چپیت پا پام سر دا پاکستان نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر د نومبر پر 10 نیټه په اسلام آباد کې ځانګړې ونډه وکړه چې پکې د سکولونو د ژمنۍ رخصتیانو تر وخت لمخه ورکولو، تر 1500 زیاتو کسانو پر راغونډېدو بندیز لګولو، ریسټورانټونه د شپې تر 10 بجو وروسته تړلو، د مارکیټونو د ژر بندولو، د سینماګانو او مزارونو په بشپړ توګه د تړلو وړاندیزونه کړي دي. د صحت څانګې په وینا د نومبر تر 12 نیټه پورې په پاکستان کې د کرونا ناروغانو شمیر شاوخوا 3.5 لک وو چې پکې نږدې 3 لک 20 زره له دې ناروغۍ رغېدلي هم دي او 5500 کسان ورڅخه مړه شوي دي.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو،
د کرشې پر غاړه
په 12 بجو،
سندرې جادوګرې
په 1:30 بجا،
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجو،
پام کوا
په 3:30 بجو،
د مشال ریډیو مجله
په 4 بجو،
سروي
په 4:30 بجو.
تاسو مشال لیډیو ته وګی اوریدونکو، د پیښور های کورټ چیف جسټیس وقار احمد سیټ له کورونا ناروغي مړ شوه. د های کورټ ترجمان رسنو ته ویلي چې هغه د اکتوبر له 22 په دې ناروغي اخته وو چې پرون وخته د اسلام آباد په روغتون کې سا ورکړه. د پاکستان ولسمشر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان، د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او یو شمیر نورو سیاستوالو او قانون پوهانو د وقار سیټ پر مړینې د غم اظهار کړی دی. بلخوا د پاکستان د وکیلانو شورا او د سپریم کورټ د وکیلانو سازمان د هغه پر مړینه په ټول هیواد کې د وی ورځی ویر المندلو اعلان کړي. نور حال شانواز ترخ زیراک.
د پېښور هایکورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ د کرونا ناروغي له امله مړ شوی. د پېښور هایکورټ د ترجمان په وینا چې نوموړی د ناروغي له امله په هسپتال کې داخل شوی و چې په 22 اکتوبر پکې د کرونا تشخیص شوی او وروسته له پېښور بیا اسلام آباد ته په یو نجی روغتون کې داخل شوی خو پرون په 12 نومبر مړ شو. چیف جسټس وقار احمد سیټ یو کم شپېته کالن وو او په کال 1915 کې هم په پېښور کې وکالت شروع کړ او په 2011 کې د پېښور هایکورټ جج مقرر شو. نوموړی د کال 2013 په 28 جون د پېښور هایکورټ چیف جسټس ټاکل شوی. ناصر نعیم ایډوکیټ د پېښور هایکورټ وکیل دی او دی وایي چې د هغه وخت نوې د هایکورټ وکیل شوی چې پرویز مشرف د نومبر په 3 کال 2001 کې ایمرجنسی لګولې وه او د پاکستان آئینی مات کړو. دی وای چې د دې خبر شاهد دی چې چیف جسټس وقار احمد سیټ چې په هغه وخت کې دی وکیل وو د آئین په ماتېدو ډیر خفه وو.
بیا چې کله د 2007 د تحریک راغې نو دغه زما او د دوه د نورو ډیرو ګڼو ملګرو دا بالکل لکه څنګه په څنګه تیر شوی دی. بلکې زما دا یاد چې سار وزر اتلم په 2007-08 د تحریک دوران کې که باوجود د دې دومره عمر مشر سړي چې زه به راتلم د به کورسۍ دغه د هنګر سړک لګولې وې او ګلونه به ورته پراته وو. هغې نه چې راواوړې او بیا کله دا دی په دې کورسۍ کېناستو چې د څنګه بولټې چلی او په کمو انداز کې ورکړلې که هغه د ملټري کورټ والا کیسز والا فیصلې وي او که بیا د ټولو نه هغه فیصله چې کم د جنرال مشرف خلاف وه.
نوموړی د هغه خصوصي عدالت چې د پخوانی پوځي مشر او صدر پاکستان پرویز مشرف د غداری مقدمه اوریده مشر هم وو. په پرویز مشرف تور وو چې هغه په کال 2001 کې د نومبر په 3 د پاکستان آئین یا اساسي قانون مات کړ، ایمرجنسی او یا بیړنی حالت ولګاو او دغه د اساسي قانون خلاف کار کړو. د دغه مقدمه فیصله کې پرویز مشرف ته د مرګ سزا اورول شوی وو. د دې نه علاوه مړ شوي چیف جسټس وقار احمد سیټ د پوځي عدالتونو لخوا د سزا شوي 4 تنانو سزا هم ختمه کړې وه او هغه یې بری کړې وو چې وروسته بیا هغه خلک چې د کورنو تنانې بې درک وو یا د پوځي عدالتونو لخوا سزا شوي وو یاد عدالت ته درخواستونه ورکړي وو او د پېښور هایکورټ د وکیلانو او په رسنیو کې د رپورټ شوي معلوماتو تر مخه تر د 300 پورې تنانې بری کړې هم وو. شهزاد انجم یو خبریال دی او د 13 کلونو راهیسې د پېښور هایکورټ او د دې ترڅنګ د وړو او لوړو عدالتونو رپورټینګ کوي. دی وایي چې هغه وخت یې نوموړی وکیلو همیشه د بېوسه او غریبو خلکو مقدمې عدالتونو ته وړاندې کړې وې. په دیوانی مقدمو کې زیات قابل وو او خلک تر خپل قابلیت ډیر خوشاله هم وو.
او یو عوامي جج دا شان چې لکه ډیر د لاپتا افراد کیسز کې واهي کې لکه خلکو ته ریلیف چې وو هغه ډیر زیات ورکړی شو او خلک نه ډیر زیات خوشاله او په ښه نظر به کتل او خلکو لپاره قابل احترام وو چې هغه فیصلې چې وي لکه خبول فیصلې به وي او په دې باندې خلکو به خوښولو.
چیف جسټس وقار احمد سیټ پرون د نومبر په 12 د کرونا ناروغۍ له امله مړ شوی او د نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر لخوا د جاري شوي معلوماتو تر مخه پرون په یوه ورځ د کرونا نه د مړو شویو تنانو شمېره 23 ده او د 2400 تنانو ټسټونه مثبت هم رپورټ شوي. د چیف جسټس وقار احمد سیټ په مړینې د پاکستان صدر عارف علوي، وزیر اعظم پاکستان عمران خان او د پوځ مشر او د سیاسي ډلو مشرانو ترڅنګ وکیلانو غمرازي څرګنده کړې ده او وکیلانو د نن د 14 نومبر د ورځې د ویر اعلان هم کړی دی. شانواز ترکزه، ماشال ریډیو، پېښور.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تا تاسو مشال لري ته وګي او دغه د خیبر پښتونخوا کارکونکو خوځو جنکو نرخدیانو د خپلې ځواکمنتیا او ټولنیز بدلون په مخه خپلې غوښتنې د یو منشور په بڼه راغونډې کړې دي. د بدلون لپاره د خوځو لایحه عمل چې د ویمنف سټو نوم ورکړل شوی د حوالور په نوم د یو غیر سرکاري ادارې په مرسته جوړ شوی دی. دوی څه غوښتنې لري؟ ملیحا میرزاده په دې راپور کې ویلي
د خیبر پختونخوا کارکونکو خزو جینکو او نرخزیانو د 2021 په بلدیاتي انتخاباتو کې خپل ووټ ورکول ل خپل مطالبه سره مشروط ګرځولې دي. دوی خپل غوښتنې د یو منشور په شکل کې راغونډې کړې دي چې ورته د ویمنیفیسټو یا د بدلون لپاره د خزو لایحې عمل نوم ورکړې دي. په دغه منشور جوړولو کې په پیښور کې د هوا لور په نوم یو غیر سرکاري ادارې مرسته کړې ده او لیکلې بڼه ورته ورکړې ده. د هوا لور یو مشه شوانا شوای د خزو لومړی منشور دی چې د صوبې کارکونکو خزو جینکو او نرخزیانو په جوړولو باندې شاوخوا درې کاله کار کړی دی. هغه وایي دا په صوبه کې په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د احتساب د یوې آلې په توګه استعمالیږي.
موږ له حکومت او سیاسي استازو 15 غوښتنې لرو چې که په رښتیا خپل سیاسي کمپاین پر مخ وړل او په بلدیاتي انتخاباتو کې خپل حکومت غواړي نو زموږ مینیفیسټو باید ومني. که داسې نه وي نو زموږ ښځې چینکۍ او نرخزیانې دوی ته ووټ نه ورکوي ځکه چې موږ بدلون ته ضرورت لرو. موږ د مطالبو دستاویز په رڼا کې د بدلون لپاره په پالیسیانو کې د اصلاحاتو غوښتنه لرو.
د غیداره وایي چې ټولې غوښتنې د ښځو ځواکمنې او ټولنیز بدلون د هدف لپاره کړې دي. دا چې د دوی دغه 15 مهمې غوښتنې څه دي شوانه شای په اړه وایي
ایکول اکنامیک اپورچونیټیز د ټولو ښځو ته ټولو ښځو سره برابر مواقع ملاو کیږي. بل تعلیم بارہ کے دے ٹول جنہ کو لا ایکول او کوالٹی تعلیم اغا میسر کی گی. بل من ہوم بیسڈ ورکرز تے اغا خیبر پختونخوا کے ڈیر ہٹ تعداد کی دے اغے لا پارا یو صوبائی لیول باندے یو پالیسی من خزے غواڑی او اغے تے ورکر او لیبر ٹائٹل دے اغا ورکول غواڑی. بر فورتھ کے زمن چ ڈیمانڈ دے اغا خزو سرا او خزو سرا او سرا او جنہ کو سرا چ جنسی تشدد کی گی صنفی تشدد صنفی امتیاز کی گی نو اغے خاتمہ لا پارا دا سے لیجسلیشنز پالیسیز کول پکار دی. ڈیمانڈ نمبر 5 چې دی هغه دا دی چې ټول خزو ټول خواجه سرا او ټول جن کولا ایکول اکسس ټو جسټس مل ملو شي کورٹ تک رسائی چې دی هغه غل لګ مسلې دی.
دا شاوانه په خبره د دستاویز په انګریزي ژبه کې ترجمه کړي او د پاکستان الیکشن کمیشن میډیا او ویمن پارلیمنٹری کاکس سره شریک کړي دي چې ټولو یې د مرستې هوټ سرګن کړي دي. د کاکس په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې یو ځانګړي ډله ده چې پر خزینه غړو مشتمل ده او له خزو سره تړلې مسلو باندې کار کوي. د ویمن پارلیمنٹری کاکس مشر ملیحا اصغر خان د نومبر په 12مه مشال ریډیو ته ویل چې په دغه مسلو باندې کار کول د دوی ذمہواری ده چې په هر ډول یې ملاتړ او مرسته کوي.
مارا بیسیکلی کام یی ہوتا ہے کہ ہم پرو وومن لیجسلیشنز کریں.
زمون بنیادی کار هم دا وی چې موږ د خزو لپاره قانون سازی وکړو. مختلف ادارې او تنظیمونه چې په بیلابیلو اجنډا کار کوي کوم سره رابطه وکړي نو موږ لا هو ټولو سره کار کوو. کله چې موږ ته داسې قسمه مسلې راشي نو موږ اول په اسمبلی کې د نننه نارینه او خزینه غړي په مسله پوه کوو. موږ مختلف سیمینارونه کوو دا یې پس قانون سازی کوو او ځینې داسې ادارې وي چې پکې زموږ مرسته هم کوي. موږ بیا پر هغې غږ پورته کوو او د لابي لپاره کار پر مخ وړو. د ښځو ځواکمنې او ټولنیزې تبدیلې لپاره د دغه اجنډې لاندې د خیبر پښتونخوا تجارتي خونه کې د یو ځانګړي ټولنیزې ډلې جوړولو په حکومتي سانګو کې د ښځو د روزګار موقع زیاتولو په تعلیمي ادارو کې د جینکو د داخلي شرعي سیوا کولو او ورته د ترانسپورت سہولت ورکولو په دفترونو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي لپاره په ځلي سطح د کار کولو او په سالانه ترقیاتي پلان کې د ښځو لپاره د بجټ مختصولو مطالبې شامل دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ٹویٹر او یوٹیوب اور ہدے لوستے او لیدلے شی
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی زه درنګ سات کی پختونخوا کی پینې می بجی کی دن کی دی د پینې می وجود خبرونو د لندیز د پاره زموږ همکار نجیب عامر استودیو ته راغلی دی هغه بدرته د پینې می وجود خبرونو لندیز وړاندې کی دا غینه پس یو شمیر نور راپورونه هم شته تر پای می ملتي او کی خوول د پینې می وجود د خبرونو لندیز د نجیب عامر
دا مسلم لیگ نون گون مشرانو نن په سواد کې د حکومت ضد لویه جلسه وکړه. یاد گون رهبر نواز شریف له لندن د ویډیو لینک لارې د وینا پر مهال پر پوز یو واری بیان وکړي چې دغه پر ضد اقدامات کړي خو پوز دا تور نه ردی. د دغه گون مرستیالي مشر مریم نواز ویل که پوزي ادارې د عمران خان ملاتړ ونه کړي دغه حکومت یو ورځ هم نشي چلیدای. د پیښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ له کورونا ناروغي مړ شوې ده. نوموړی د اکتوبر په 28مه د کورونا له وجې لومړی پیښور او بیا اسلام آباد کې روغتون کې داخل کړل شو. هغه پرون ناوخته ساور کړ. د پاکستان وزیر اعظم ولسمشر لوی درستیز او نور لوړ پوړو چارواکو د هغه پر مړینې خواشینی ښکاره کړې ده. په پاکستان کې په تیر یو شواروز کې له کورونا ناروغي 10 کسان مړه شوي. د پاکستان د روغتیا څانګې ویبپاڼې تر مخه دې وایرس په تیرو 40 ساعتونو کې 2304 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس تخته کسانو ټول شمیر تر 3,25,000 راوخته. کابل کې موټر بم چاودنې دوه امنیتي سرتیري وژلي او څلور نورې ټپیان کړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د غبرید د مسحه د پغمان ولسوالۍ ارغندې سیمه کې شوې. سملاسي د برید مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه منلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ترکیې له باندنۍ چارو وزیر مولود چاوش اوغلو سره ولیدل. د ترکیې د رسنیو د راپور له مخې دواړو خواوو د افغانستان د سولې د پروسې د وروستي انکشافاتو په اړه خبرې وکړې. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایډن د منتخبېدو یو ونې اوړي چین په لومړي ځل هغه ته مبارکي ویلې ده. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان نن په یو خبري غونډه کې ویل د امریکا د خلکو د انتخاب احترام کوي او جو بایډن او کاملا هریس ته مبارکي ورکوي. او د لیبیا په ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه 100 اویاتنه مړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي چې بلخوا ساحل ساتونکو کب نیونکو 30 کسان ژغورلي دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز درته نجیب عامر وړاندې کول او اوس درته یو بل راپور وړاندې کوو. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لګي په امریکا کې د نومبر پر 3مه د ولسمشرۍ انتخابات تر سره شول. خو د ریپبلیکن ګوند د امریکا په شپږو ریاستونو کې په انتخاباتو کې د درغلو په اړه مقدمه درج کړې دي. د دې ګوند نوماندو د امریکا اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم په انتخاباتو کې د درغلو په اړه خبري کړې دي. خو د هغه د انتخاباتي کمپاین لخوا له هم په دې اړه ثبوت عدالتونو ته نه دی وړاندې کړل شوی. د امریکا د 2020 زیږیز کال ولسمشری انتخاباتو کې جو بایډن ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته په یو سخت سیالۍ کې ماتې ورکړې. په دې اړه نور تفصیل له داوود خټک نه اورو.
د امریکا اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په خپل یو راپور کې لیکي چې سه هم د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ملګرو په 3 نومبر تر سره شوو انتخاباتو کې د درغلې او بدنظمۍ ثابتولو په غرض په مختلفو ریاستونو کې 19 کیسونه درج کړي، خو تر دا دمه لا هم کوم درغلي یا بدنظمۍ ثابته شوې نه ده. د اسوسییټډ پریس د لیکنې تر مخه ریپبلیکن ګوند چې ډونلډ ترامپ یې د نورو څلورو کالو مودې لپاره د صدارت امیدوار دی په شپږو ریاستونو کې دا کیسونه درج کړي. دا ریاستونه او دغلته تازه حالات په دا ډول دي. اریزونا د صدر ترامپ د انتخاباتي کمپاین ملګرو په اریزونا ریاست کې د انتخاباتي دفتر کارکونکو په ووټونو کې په بدنظمۍ تورن کړي دي. دوی له عدالت غوښتنه کړي چې نتایج دې تر هغه وخت موطل کړي شي تر څو چې په لاسونو د وټونو د شمیرنې عمل سرته نوي رسیدلې. جورجیا د ریپبلیکن ګوند دوه سېنټرانو د جورجیا ریاست د سیکټر نه د استعفا غوښتنه کړي او تور یې لګولې چې په وټونو اچولو کې بدنظمي شوي او شفافیت پکې نه و. خو د اسوسییټډ پریس په وینا تور لګونکو دا نه د واضح کړي چې دا بدنظمي په څه ډول شوي. په دغه ریاست کې منتخب صدر جو بایډن د اوسنی صدر ډونلډ ټرمپ نه تر دا دمه 4,000 زیات وټونه اخستی دي. د چارواکو په وینا دلته یوې فیصلې ته رسیدو لپاره کاروایی به د رواني هفتې په پای کې شروع شي او تمه کیږي چې تر 6 نومبر به یوې نتیجې ته ورسی.
میشیګن. د اوسنی صدر ډونلډ ټرمپ د کمپاین ملګرو الزام لګولې چې په میشیګن ریاست کې غیر قانوني وټونه اچول شوې دي. تر دا دمه د غیر قانوني وټونو اچولو د الزام ثبوتونه نه دی وړاندې کړل شوی. په میشیګن ریاست کې تر دا دمه د کیس د اوریدنې نیټه هم نه ده ټاکل شوی. نیواډا د صدر ټرمپ د کمپاین دوه کارکونکو خلکو ته ویلي چې په انتخاباتو کې ټګي شوی او د ټګې لاري زرګونه وټونه اچول شوی، خو دلته هم کم ثبوت لا هم نه دی وړاندې کړل شوی. په الزام کې دا هم ویل شوی چې د مړو وټونه اچول شوی دي. په نیواډا ریاست کې د باریکې سره خون کې سکیننګ مشین په ذریعہ د وټونو د پرچیو د کره کتنې په غوښتنه لا هم عدالتي کاروایی نه ده پیل شوی. پنسلوینیا، په پنسلوینیا ریاست کې د ډونلډ ټرمپ ملګرو شاوخوا 15 شکایتونه مخې ته راوړي دي. په دې کې دوه کیسونه د اغه وټونو په اړه هم دي چې د ډاکخانی لاري اچول شوی او د دغه ریاست سپریم کورټ یې په اړه فیصله ورکړی و چې د انتخاباتو په دریم ورځ هم کراورسي نو په شمیر کې به شاملول شي. د ریاستي ادارو د اندازې مطابق تقریبا 10,000 وټونه د دې فیصلې نه متاثر کېدي شي. په پنسلوینیا ریاست کې تر دا دمه منتخب صدر جو بایدن د اوسنی صدر ډونلډ ټرمپ نه 50,000 زیات وټونه اخیستي دي. وینسکونسن، په وینسکونسن ریاست کې که څه هم د کومې ستونزې رامنځته کېدو په اړه هیڅ ثبوت نه دی وړاندې کړل شوی، خو د ایسوسیټډ پریس د لیکنې تر مخه د ریاست ریپبلیکن ګوند غړي کوشش کوي چې د شک ماحول رامنځته کولو سره دلته د وټونو بیا شمیرنه وشي، او یو ریپبلیکن غړي خو دا امکان هم څرګند کړي چې کېدای شي دلته نتایج بالکل ونه منل شي. په وینسکونسن ریاست کې خای صدر ټرمپ د وټونو د زر تر زر بیا شمیرنې مطالبه وکړي چې 13 نومبر ټاکل کېدای شي.
له 2,000,000 نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د پاکستان تر انتظام لاندې گلگت بلتستان کې د نومبر پر 15 د دې سیمې د قانون ساز اسمبلی لپاره انتخابات کیږي. د درې دیرشو غړیو اسمبلی لپاره دا وخت 324 نوماندان انتخاباتو ته ولاړ دي چې یو شمیر یې د پاکستان له لویو سیاسي ګوندونو سره اړه لري او نور بیا په خپلواکه توګه سیالي کوي. په گلگت بلتستان کې له قانون ساز اسمبلی رامنځته کېدو وروسته دا دریم ځل دی چې انتخابات کیږي. احمد شاه اعظمي د دې سیمې تاریخی، جغرافیایی او سیاسی حیثیت پاړه راپور جوړ کړی چې تاسو یې اوریدو ته راوړم.
د گلگت بلتستان د انتخاباتي کمیشن په وینا د دې سیمې د وګړو شمیر شاوخوا 15,000 دی چې د رای ورکوونکو یا ووټرانو شمیر تر 15,000 زیات دی. بلخو د دې سیمې د قانون ساز اسمبلی لپاره انتخاباتو ته 324 امیدواران ولاړ دي. دلته د اسمبلی د چوکۍ ټول شمیر 324 دی چې 24 عامې چوکۍ دي، 6 د ښځو لپاره ځانګړي دي او 3 بیا د پوهانو او مسلکي کسانو لپاره ځانګړي شوي دي. په دې انتخابات کې د پاکستان د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په ګډون، پاکستان مسلم لیگ ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او پر جمعیت علما اسلام سربیره یو شمیر نور سیاسي ګوندونه برخه اخلي. بلخو ځینې کسان په خپلواکه توګه هم په دې انتخاباتو کې سیالیو ته ولاړ دي. گلگت بلتستان کې د 2009 کال د ځواکمنتیا او خپل حکومتداري تر قانون لاندې انتظامی، سیاسي، اقتصادي او عدالتي اصلاحات وسول چې په نتیجه کې په لومړي ځل د دې سیمې د قانون ساز اسمبلی لپاره د 2009 کال د نومبر پر 12 انتخابات وسول. په دې انتخابات کې د پاکستان د هغه وخت واکمن پاکستان پیپلز ګوند حکومت جوړ کړ چې 15 مدایه د 2014 کال د ډسمبر پر 10 پای ته ورسېده. ورسته د 2015 کال په فبروري میاشت کې دویم ځل انتخاباتو کې د پاکستان د هغه وخت واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون بریالی سو چې پر دې سیمه د واک موده د 2020 کال د جون پر 24 پای ته ورسېده. ټاکل شوی و چې هلته به دریم ځل انتخابات د اگست پر 13 کیږي، خو د کورونا وایرس خپرېدو له کبله دا انتخابات د نومبر تر 15 وځنډول شول. گلگت بلتستان سیمه په تاریخي ډول د جمو او کشمیر نوابي ریاست برخه وه. د هند د نیمه وچ دغه یو تر ټولو لوی ریاست په 1346 کال کې دغه وخت انګریز ښکیلاګرو او د ډوګرا کورنۍ د نواب ګلاب سنگ ډوګرا ترمنځ د ویلوزنامې لمخې رامنځته شو. دې ریاست څلور برخې کشمیر، جمو، گلگت او لداخ درلودې، خو بلتستان چې سکردو هم ورته ویل کېږي وار لمخله د ډوګرا کورنۍ تر واک لاندې وو. د 1948 کال د اگست پر 15مه د هغه وخت له انګریز ښکیلاک څخه د هند او پاکستان خپلواکۍ ترلاسه کول وروسته ډوګرا کورنۍ جمو او کشمیر ریاست له هند سره ګډ کړ. خو د گلگت ولس د وسلوال پاتسون په نتیجه کې د 1948 کال د نومبر پر لومړۍ نیټه د خپلواک ریاست اعلان وکړ او له دې 15 ورځې وروسته دا سیمه په پاکستان ورګډه کړه. ورسته د بلتستان ولسم له یو کلنې مبارزه ورسته په 1948 کال کې ځان له جمو او کشمیر ریاست څخه رابیل کړ او په پاکستان ګډ شول. په پاکستان کې ورګډېدو وروسته په گلگت بلتستان کې تر 1950 کال پورې د فرنټیر کرایمز ریګولیشن اف سی آر یا د سرحدي سیمو د جرم قانون پلی و او دغه سیمې ته د وفاق د انتظام لاندې شمالي سیمې یا فانانوم ورکړل شوی و. دا سیمه په دوه اداري ساحو کې ویشل شوی چې د یوې نوم گلگت او د بلې نوم بلتستان یا سکردو دی. که څه هم گلگت بلتستان تر اوسه د یو کونسل حیثیت لري او د سپې درجه نه ده ورکړل شوې، خو وزیر اعلی قانون ساز اسمبلی ته د منتخب استازو لخوا ټاکل کیږي. بلخو د دې سیمه گورنر د وزیر اعظم په مشوره د ولسمشر لخوا ټاکل کیږي. په 2009 کال کې د پاکستان پارلمان قانون منظور کړ چې لمخې د گلگت بلتستان د داخلي چارو انتظامی واک دغه کونسل ته ورکړل شو. ورسته په 2015 کال کې د گلگت بلتستان اسمبلی قانون منظور کړ چې کونسل ته د پاکستان د صوبې درجه ورکړل شي تر څو د دې هیواد د نور څلور صوبو په شان له ټولو حقونو برخمن شي. دغه سیمه اوسمهال د 2013 کال د گلگت بلتستان ځانګړي قانون لاندې د ولسمشر د امر پر رڼا کې اداره کیږي. د سیمې د سیاسي او ټولنیزو ګوندونو اتحاد د پاکستان سپریم کورټ د 2019 کال هغه پریکړه رد کړې چې وایي د گلگت بلتستان په عیني حیثیت کې بدلون نشي کولای، بلکې دا کار د ټول پښتون له لارې وسی. دغه اتحاد غواړي چې گلگت بلتستان ته د صوبي عیني حیثیت ورکړل شي. خو د وزیر اعظم عمران خان په ګډون د پاکستان د جن نور سیاسي ګوندونو مشرانو هم د وسنیو انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ژمنه کړې چې دوی به دغه سیمې ته د صوبي درجه ورکوي. پر 2901 مربع کیلومتره ساحه باندې پرتا گلگت بلتستان سیمه له چین، هند، تاجکستان او پاکستان سره پوله لري. دغه سیمه په واورو پوښلې غرونه، درې او د بیلابیل میوه باغونه لري. بلخوا دا سیمه د چین پاکستان اقتصادي راهداري دروازه هم ده او د سی پیک پروژې ټول تجارت او کاروبار له همدې لارې تیریږي. گلگت بلتستان د صوبې درجه ورکولو د اعلانونو په غبرګون کې هند نیوکه کړې او ویلې دي چې پاکستان پر دغه سیمه په غیر قانوني توګه قبضه کول غواړي، خو پاکستان بیا دا سیمه تر خپل واک لاندې ګڼي. د ملګرو ملتونو له قرارداد سره سم د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر، د هند تر انتظام لاندې کشمیر او گلگت بلتستان لانجمنې سیمې دي. ملګرو ملتونو هلته د دې سیمې د راتلونکي حیثیت په اړه د ټول پښتنې غوښتنه کړې چې تر اوسه نه ده عملي شوې.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی ورزو پیښور ته. په پیښور کې د نرخدیانو یو ټولنې د خبری غونډې پر مهال وختنه کړي چې د خیبر پښتونخوا په کوهاټ ضلعه کې دي د هغوی د ټولنې د غړو د ساتنې لپاره ګامونه پورته کړل شي. پرون په پیښور پریس کلب کې د مندل فاونډیشن تر سوري لاندې د خبری غونډې پر مهال نرخدیانو وویل چې څو ورځې وړاندې په کوهاټ کې د واده په یو پروګرام کې د دوو فریقینو ترمنځ د ډډو په پیښه کې د هغوی له ملوث کولو څخه ډډه وکړل شي. بلخوا پولیس چارواکي وایي چې هیڅ یو نرخزي په رسمي ډول د انتظامی له خوا له کوهاټ څخه د وتلو نه دی ویل شوی. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبریال غلام غوسرک.
پیښور پریس کلب کې د منزل فاونډیشن په نوم د نرخزیانو ټولنې غوښتنه کړې ده چې په کوهاټ ضلعه کې د واده په پروګرام کې څو ورځې وړاندې د دوو فریقینو ترمنځ د ډزو په پیښه کې دي د هغوی د ملوث کولو څخه ډډه وکړي شي. په کوهاټ کې اوسیدونکي د چاهت په نوم یو خواجه سره د کوهاټ د دغه پیخي او د هغې روستو د راپورته شوي صورتحال په اخله مشال ریډیو ته وویل.
اوس ما څنګه ویل کو هارد کاغذ او کلی کې او حادثه پېښ شوی د چاغي کې صرف ما ټارګټ کړي هغه کې ما سره 10 شیمل او نورم غړېدل او هغه د خپل او هغه خلکو ذاتی سم مسله وا هغه باندې شو نو ټارګټ کې ټارګټ کې کم پکې زو نو زه د حکومت نه د ډیپټي کمشنر نه د ډی پی او کو هارد نه دا افیل کوم دا ریکوست کوم هغه ته چې پلیز زمونږ دیم سوچ کړی شي مونږ هم د دې معاشره خلک یو اخر مونږ بچر ته زو په خبر ته لاړ شم سوک مال ګارانټي راکې چې په خبر کې بده سټیزن کې بیا وزه د په خبر نم زله بدر کېګم
د لیلا پنوم یو بل خواجه سره د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل
هغه کم واقع شوی دا هغه کې کم خلق قتل شوی دي او سمره مطلب هغه ټول د چانه پټ نه دي هغه فریقین دا غوی بار کې خپل خپل بیانات ورکړي دي هغه پولیس سره نوٹ دي کم کې چې خواجه سرا او ای ذکر نشتا نه په کې خواجه سرا داوشته نه د خواجه سرا د لاس دا شوی دي ټول خلق په دې خبره باندې پوي دي خو پتہ نشته سب ذاتی وجوهات کې دیش دوه ما کسو و ما چې په سب جبان زم د خواجه سرا او بدنامي کیږي او مونږه چې دینو دې مسله کې راکا گیلې غالي
د منزل فاونډیشن مشره ارزو وای د دوی د ټولنې غړي د وړاندینه د یو شمیر خطرونو سره مخ دي او بل اړخته د کوهات د پیخي پرنګ د واقعیات وروستو په ټولنیزو رسنیو ځینې حکومتي چارواکي هم دا وی پزت د نفرت د خورولو هڅه کوي چې لوجه یې د دوی ژوند ته خطرونه نور هم زیات شوې دي
جی که مونږ ته انصاف میلاو نشو نو مونږ به د دې نه پس پروټیست کوو په بهر ضلع کې څومره د مونږ خواجه سرا کمیونټي دا او په کم کم ځای کې پاتې کیږي او کچري په دې باندې مونږ نشي نو مونږ به هاي کورټ سپریم کورټ ته پرزو د خلاف چې کم دې مونږ بریډ ریپټیشن کوو اوس د دوه درې ورځو کې دنه دنه یو خوشي خواجه سرا دی چې هغه اوچت شو د وو کسانو د غیرې بکو اوسه پورې کسان نه دي یو کس پکې نه دی نیولې شوی د هغه خلاف خو د اواز اوچت نه کړو
د نرخزیانو د ټولنې د دې وختونو په اړه می په کوهات کې د ضلع انتظامیه او د پولیس چارواکو سره خبري وکړي او د انتظامیه او پولیسو دوه چارواکو د نومونو نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هیڅ یو خواجه سرا ته په رسمي ډول د انتظامیه لخوا د کوهات نه د وتلو نه دی ویلې شوی خو تیره اونۍ په کوهات ضلع کې د یو واده په مراسمو کې د موسیقۍ پروګرام ته چاحت او داغه نور ملګری نرخزیان را بلل شوی وو چې پکې د دوو پریخینو ترمنز بیا د ډزو په پیخه کې 15 کسان وجلې شوی وو او تر دې وړاندې هم په کوهات کې د نرخزیانو د پروګرامونو پر مهال د ډزو په پیخو کې تر لسو زیات کسان وجلې شوی دي دغه چارواکو وویل چې دوی هڅه کوي چې د نرخزیانو امنیت هم یقیني شي او د نورو خلکو امنیت هم یقیني کړي شي او بیا دا ډول پیخي رامخې ته نشي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
تاسو مشال لري ته وګي ورزو قبایلی د لوتا د خیبر پختونخوا صوبای حکومت ویلي چې دوی په قبایلی د لوکي جرګې ته قانوني حیثیت ورکول او فلته د لانجو د متبادل حواله لپاره د یو قانوني مسودې منځوري ورکړې ده ل دې لارې به د الټرناتیو ډیسپیوټ ریزولوشن یا ای آر ډی په نوم د درمګړو کمیټو تا د فریقینو په خوخه مقدمه ولېګل کیږي او کوم فریق ته د لار نوی منځورانو بل فورم یا عدالت ته همتلی شي دا چې یو لسو قانون په هانو د لانجو د حوارې دی متبادل نظام ته څنګه ګوري د مشالې دو خبريال فرهاد شینواری په خپل راپورټ کې روښانه کوي
د خیبر انتظامی چارواکی وای د شخړو د متبادل حل یا الټرناتیو ډیسپیوټ ریزولوشن نظام لاندې ک فریقین په دې راضی وي چې د اف ای آر او عدالت په ځای دغه متبادل طریقې په ذریعہ زر او پاسان خپل لانجې هوارول غواړي نو دوی کولای شي چې ګټه ترې پورته کړي او کوم فریق دغه لار نه خوښوي نو هر وخت عدالت ته تلی شي په دې وروستو کې د خیبر ډیپټي کمشنر له دفتره ریټایرډ سینیئر محرر بسم الله خان اپریدی مشال ریډیو ته وای چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس د خلکو اسانۍ لپاره دغه کار شروع کړل شوی
الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن کونسل دیتا په مرج ایریا کې شروع کړلو. دا د قانون چې دی د خیبر پختونخوا صوبه ایشو کړی دی رولز او دغه لاندې جرګې سره دا اختیار ورکړی چې د دوه کسو منځ کې روغه وکړي. نو بس دغه نه مطلب دا شروع نه شي دوه کسه خوخه نه وي روغه نه وي کیږي نو عدالت لسی یا بی ایف آی آر کټی یا بی پولیس لسی بل فورم لاتلی شي. زبرستی او انفورسمنت خو سره پاکستانه فیصله کول ډیگری ور کول دای اختیار کې نشته دی. حتی کې دمره اختیار نشته چې یو فریق لارشي او درخواست ویل ویر کی چیرې ما پلان کی سره دا لنجا ده نو بل فریق د رغښتو اختیار مې دوسر نشته پدای کې نشته په کم قانون لاندې وي ای سیدا سړی رغوړي دم پکې نشته.
په دې قانوني مسوده کې د دیوانی او فوجداری دواړو مقدمو متبادل حل لپاره طریقه جوړ کړل شوې او د ډیویژن او ضلعو په کچه ورته سالسانو کمیټې جوړې شوې او کمشنر او ډیپټي کمشنرانو لاندې به کار کوي. سالسانو کمیټې کې به پولیس، قانون پوهان، قانون نافذ کولو ادارو کسان، پروسیکیوشن، سپیشل برانچ، وکیلان، ښه شهرت لرونکي ریټایر افسران، علما، سیول سوسایټي غړي او مشران شامل وي. دې کمیټو ته به د فریقینو په خوښه باندې عدالت او انتظامیه کیسونه ورلیږي او کمیټو لخوا شوی فیصلې به بیا عملي کیږي. ملک صلاح الدین کوکی خیل وایي قبایلي ضلعو کې هر ډول بدلون راځي په کار د جرګې او رواج خیال پکې وساتل شي.
چې په قبایلي سیمه کې که ارث کوو خو جرګه رواج او روایت دا برقرار وساتو. خو اوس مونږ ویلکم کوو ځکه چې ای ډی آر کې وي ډېر خلک دا کوشش کوي لګامبل او مونږ اسسټنټ کمشنر جمروس رناسو نو کم از کم 14-15 اپلیکیشن ولا راغلي وو چې دواړه دواړه فریقو چې ویلې چې مونږ ای ډی آر لاندې مونږ له جرګه راکه چې مونږ دا خبره روانه کړو او وی چې مونږ عدالت نه نه ځو ځکه چې په عدالت کې قبایل عوام غریب خلک دي او مونږ نه وکیلان پیسې اخلي او دلته مونږ چې کم دیو مونږ په ای ډی آر باندې فیصله کوو. مونږ خلک چې کم دي نه د جج سره په خبره پیږي نه د پولیس سره په خبره پیږي بولا پولیس په نظام هم نه پوهې چې ای ډی آر کله جرګه سیستم روان شي نو په کار ده چې حکومت درفه ځکه چې مونږ سره حلف هم دغې شي پراغستی چې فریق غریب وي نو هغه نه په کار ده چې جرګې والا پیسې نه اخلي. حکومت له په کار دي چې حکومت والا یوه خبره وشي یوه فیصله حل شي چې ته ووایي چې دای تاسو تنخواه شوه دای تاسو انعام شو چې تاسو دا خبره و د دشمنی په خیر خلاصه کړه.
قانون پوها اډوکیټ فرهاد پردی وای دغه مسوده منظوره شوی خو په کار و دین وړاندې پرې ځایو لسره خبرې شوی وای
د کیبینټ ډیویژن نه اپروو شوی دی چې په دې لیجیسلیشن وشي نو ګورو د بیل بیا اسمبلی ته راځي. اسمبلی د پاره باس ته یک دی نه یک دی د دې ډرافت ته په کار خدا و د مخکې وکیلانو سره خبره شوی و په کار دا و چې د متعلقه سټیک هولډرز نه په رائے واخستې شي د غي سه اعتراضات وی پکې د غي سه سفارشات وی پکې هغه اعتراضات ته تلر کړی شي سفارشات ته پکې شامل کړی شي نو په کنسنسس باندې په یو ټولو په یو رائے باندې یو ایکټ یا یو قانون یا یو مسوده مخه تراشی چې په کوم خلکو باندې قانون لاګو کیږي په کار دی چې داغه خلکو کې سروي وشي هغه خلکو نه د پوسونه وشي.
په 2013 کې د 25 مېنی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې. په خواني اف سی آر نظام او د پولیټیکل ایجنټ او د ختم شوې او اوس د پولیسو او عدالت نظام ورغزیدلې. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
دا مشال تر سنگو سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
تاسو مشال ریډیو ته وګی او د کو د سویلی وزیرستان په سپینکای رغزای کې د تایکوانډو قومي تورنمنت پیل شوې ده. دغه درې ودنۍ لوبې پرون پیل شوې چې د پاکستان د بیلابیل صوبو شوخه 200 تایکوانډو لوبغاړي پکې برخه اخلي. په دې اړه نور حال د مشال لیډو خبريال اشتیاق مسعود راکړي.
د فرنټیر کور آئی جی سویلی پمرستا د سویلی وزیرستان سپینکای رغزای کیډیټ کالج کې د تایکوانډو ملي چیمپیئن شپ 13 ورځ د 12 نومبر نه شروع شوای دی. د تایکوانډو کراټه دګي مقابله د پارا سویلی وزیرستان ته څومره ټیمونه راغلي دي د چیمپیئن شپ منتظم زرخان ماسید نه یې وار وای
دا چې کیمی ورته فرست آئی جی ایف سی نېشنل تایکوانډو چیمپیئن شپ دا د آئی جی ایف سی 55 سره دا ته وزیرستان څخه فرست ټایم کیږي چې په ون گیمینه شي اول نېشنل د تایکوانډو غنډو دلته په کډر کالج سپینکای شي دته منعقد دی. ګلګت بلوچستان دی، آزاد کشمیر دی، اسلام آباد دی، پنجاب، سندھ میرا غنډه سورا صوبې دی. دغه غونټی مینا روغلی دی، 200 کسان چې کوم کلاریو دی دغه ته روغلی دی. خو د وزیرستان په خورا باندې خپل کېل پلونه دره ساده شه دی. د وزیرستان ستاره وړکی چې کوم دی هغه ساو خوسیدو دا چې کوم مقابله دی درې ورځې مقابله دی. د 14 پورې د میچ دی ایونت دی او ان شاء الله په 14 تاریخ باندې په اخیری دغه اختتامی تقریبا وي. پاشو چې کوم دی دغه غونټ چې سمره کلاریو دی دغه غونټه انعامات ورکوي.
د تایکوانډو مقابله د پارا د سواتنا سویلی وزیرستان پینکای راغځي تا روغلی دی. ولو بغاړي خبره هم وار وای
نو می امیر دی رامن کوټ سیدن کې کی پی کی ټیم کې ما وزیرستان چې کمالات د دهشتګردي و نن سبا حالات بالکل ختم شوی دی. وزیرستان خلک ډیر ټیلنټډ خلک ته دهشتګردي دلته اوس نشته، ځکه چې دلته ماشاءالله پاکستان آرمی راغلی او دلته دا ځای خپل لاس کې کړی. وزیرستان خلک ډیر خنر پښتانه دي. زه خپل د سوات يم، خو زموږ د سوات په شان علاقې ده او ډیر خولي ده. ما چې دا علاقه ولې نو ما خپل سوات را یاد شو. وزیرستان کې زه فعلا زلوانی رالم. وزیرستان بینیت زما خوښ شو، څنګه چې خپل سوات خپل کلی خوخته نو د قشانت مې وزیرستان خوښ شو.
د دغه چمپیون شپ په باراک شه د سویلی وزیرستان تای کمانډو دوالو بغاړی مشال ریډیو سره په دارنګ وجا غېدل.
د مونوم ګلبادین حکمت یار دای د سوت وزیرستان سره تعلق لارو. په تای کمانډو شو مون نېشنل او انټرنیشنل لیول باندې پارټیسیپیټ کړای دی، پاکستان مې ریپرزنٹ کړای دی. دا چې کوم ویس ایونت راون دی نېشنل ایونت دی، میجا په وزیرستان خورا باندې اوالی ور دی چې دا میشتا آی جی ایف سی سپانسر وکړلی چې میشتا چې کلا د سپورتس داسې موقع ملاو شي او ان شاء الله د میجا ځوانونو ملک اور دی علاقے نوم روشن کاوی. امیجا چکم زانون دی په وزیرستان شه بدخش ډیر زیو ټیلنٹ تای او هر سپورت شه دی ډیر مخت اخلای شي، خو چونکه چدې ته د ایونت هه موقع ملاو شي.
د مون محمد فهیم دی ز د وزیرستان از ماری کوچو د دا چکم ایونت د وزیرستان شه راوند د د میجا د ورکی پر ډیر غټه فائدہ دو. دا سه ایونت نه چې موقع پلیرونه ته چوره دا اپورتونټیز ملاو کیږي، دا ډیر فائدہ ورک حکومت نه د پاکستان تایکوانډو فیډریشن نه دا سه ایونت نه چارګنایز کوي، دا میش د پر ډیر غټه فائدہ دو.
د تایکوانډو مقابله کتله تا روغله یو مشر احمد حسین ویای چې حکومت په چاردو چې د سولی وزیرستان ځوانونو د پورا د کېل نورې موقع هم جوړې کړې.
د میزا علاقہ په خلک سے ډیر یوت ټیلنٹ ته خو کا چیرې موقع ملاو شي. دا غا چې کوم نن مظاهره وش ولا خوان دی وک او د دنیا تم د جواته کړل چې میزا ها تخپل صلاحیت لاري په هر فیلډ شي خو کا مشته موقع ملاو شي. د خچره پروګرامینه نور نه کات شي نور وشي او د خلک شو دغه اویرنس پیدا شي او هغه دلچسپی وي پک شو وخاستا شي. نور داسه کاندل لري دي چې هغه نو په دانا قابل خلک روبزي چې میجا باید فخر جوړي.
د تایکوانډو دغه چمپیون شپ کې موجود د ماسید ځوانونو او مشرونو د آی جی ایف سی سویلی د طرفه د تایکوانډو چمپیون شپ پروګرام جوړولو ستاینه وکړه او حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د وزیرستان ځوانونو د پورا د کېل نور پروګرامونه جوړولو باندې دا هم توجه ورکړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، سپین کیرا غزای سویلی وزیرستان.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د مشال ریډیو د نن ساته خبرونو د دې رښتې خبري غړای د پیل د پای خبرونو لنډیستا مایک نجیب امیر لور.
رستی مهم خبر د مسلم لیگ نون ګوند مشرانو نن په سواد کې د حکومت ضد لویه جلسه وکړه. د یاد ګوند رهبر میا نواز شریف له لندن د ویډیو لینک له لارې د وینا پر مهال پر پوځ یو وار بیان وکړ چې دغه پر ضد اقدامات کړي خو پوځ دا تورونه رد کړي. دغه ګوند مرستیال مشر مریم نواز وویل که پوځي ادارې د عمران خان ملاتړ ونه کړي دغه حکومت یو ورځ هم نشي چلیدای. د پیښور های کورٹ چیف جسټس وقار احمد سیر له کورونا ناروغي مړ شوې ده. نوموړی د اکتوبر په 22مه د کورونا له وجې لومړی پیښور او بیا په اسلام آباد کې روغتون کې داخل کړل شو. هغه پرون ناوخته ساه ورکړه. د پاکستان وزیر اعظم ولسمشر لوی درستیز او نور لوړپوړو چارواکو سیاستوالو دغه پر مړینه خواشینی ښکاره کړې ده. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا ناروغي 10 کسان مړ شوې دي. د پاکستان د روغتیا څانګې ویبپاڼې تر مخه دا وایرس دی وایرس په تیرو سلیر ساتونو کې 2300 کسان وهلي چې دا ډول په دی واد کې په کورونا وایرس داخته کسانو ټول شمیر تر 3,25,000 اوخته دي. کابل کې موټر بم چاودنې 2 امنیتي سرتیري وژلي او 4 نورې ژوبل کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي دغه برید نن سهار د پغمان ولسوالۍ ارغندي سیمه کې شوی دی. سملاسي توګه باندې د برید مسؤلیت چا نه دی قبول کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ترکیې د باندنۍ چارو وزیر مولود چاوشوغلو سره ولیدل. د ترکیې د رسنیو د راپور له مخې دواړو خو د افغانستان د سولې د پروسې د وروستیو انکشافاتو په اړه خبرې وکړې. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایډن د منتخبېدو یوه اونۍ اوړي چین په لومړي ځل هغه ته مبارکي ویلې ده. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان وانګ وین بین نن په یو خبري غونډه کې وویل د امریکا د خلکو د انتخاب احترام کوي او جو بایډن او کاملا هیرس ته مبارکي ورکوي. او د لیبیا په ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه 1400 مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي چې بلخوا ساحل ساتونکو کب نیونکو 30 کسان ژغورلي هم دي.
هم دې سره د نن نه ساته خبرونه پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان نجیب عامر او تکنیکی ملګری نودری ته اجازه راکړي. هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اوري د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو خاد آباد او بریالي اوسئ.